السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 12مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان په لاده تحصیل کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ خطا کې مرګ جوړه وخت ده. په افغانستان کې د ماین دوا جدا جدا چاودنو لک تر لک شپږ عام کسان وژل دي او د نړۍ د شپږو قوتونو او د ایران د سفارتکارانو ترمنځ نن هم د تهران د اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې روانې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ پنخته کې سلور پوځیان او نه وسلوال وجل شوې دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو د پوځ مطبوعاتي سانګ مشال ریډیو ته په استول شوې پیغام کې ویلي چې دا نخته پرون ماسپخین د لده تحصیل په پریغل غار سیمه کې شوې چې پکې دواړو خواوو د درنو وسلو استعمال کړي. پنخته کې شپږ پوځیان جوړ شوي هم دي چې پکې د دوو حالت خنه دي. زید سرچینو ویلي دي چې دا نخته په داسې حال کې شروع شوې چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړی وو. د دې پیښې ذمواري د محسود طالبانو ویان اعظم محسود منلی دا او د پوځ له اړخه د وسلوالو د وژنې ادعا یې رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یوه ورځ شي. نن د اوقافو او مذهبي امور صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت ته یې وړاندیز کړی چې په مرکزی رویت هلال کمیټې کې دې هم پښتونخوا ته نمایندګي ورکړي. نوموړی وایي
منګا تجویز لګلې چې دا اته کسان دی په دې کې تاسو ځان لږ کني راغو هم نو څو هاي ور میټینګ کړی تا کې سرور سبو د مذهبي امور وزرا چې کټریان مرکزی وزیر دې باندې اسلام آباد کې منګا دې روزه کې میټینګ کړی دی. منګا دا تجویز کوي چې موږ قانون سازي وکړو د جزا سزا نظام نه لاسیس یو ضابطه اخلاق یو د ښکار جوړ کول شریعت فرانا کې.
بلخوا د مسجد قاسم علي خان علما وايي مرکزی رویت هلال کمیټي د دوی گواهان نه مني په کار دا چې یاد کمیټي خپل استازي د کره معلومات لپاره دوی ته واستوي. نو دا راز به په ملک اختر او روجای وی ورځ تراشي. د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به جاری وي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. نوموړي زیاته کړه
دی وخت کابل ډور چې د نو هو په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه تمونه سلابي کې سي پیل شو او خو نو دی هم چانس دی چې اوپر اتلې نو خار او ثوابي کې باز دین او سواد کې او هزار ډیویژن کې مشر کې خاص کر خو نو کې سندني کې اوپر اتلې شي او کوهارت کې هم باز دین کې خو نو راتلې شي او کرک مرور کې هم باز دین کې خو نو راتلې شي.
د پښکال بارانونو د خیبر پښتونخوا په 400 او ثوابي ضلعو کې خلک متاثره کړي دي. نن یعنی د جولای په 12مه ملال یوسفزی خپل 13مه کلیزه نمانځي. نوموړي چې د ماشومانو د حقونو او په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي د جهان تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکو اعزاز هم لري. ملالا نن ورځ په لبنان کې د شام نابې کور شوي خلکو سره تیروي. نوموړي په 2005 کال کې په سواد کې د وسلوالو طالبانو لاړه خا د سکولونو په بندیز دایره لیکلو باندې په اول وار په رسنوي کې رااله. ملاله باندې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو مرګونه برید کړی وو چې وروسته د علاج لپاره برتانیا ته وړل شوې ده او تر دې د محل ته میش ده او تعلیم حاصلوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه عام کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په شمول سلور عام کسان جوړ شوي دي. د یاد ولایت د امنیه کمانډانۍ ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته ویل چې په نن سهار سباندې 9 بجې د کندوز خار د سپینزر مارکیټ مخې ته وشوه. هلته د دغه خار د مرکزی هسپتال مشر ډاکټر سعد مختار وای چې دوی ته د پیښې له ځای د عامو خلکو درې مړي او لس زخمیان ورل شوي دي. بلخوا په کاپیسا ولایت کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې څلور عام کسان وژلي او درې نور یې زخمیان کړي دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه نن سهار په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر ولکې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشت د انساني حقوقو یاده اداره وایي په پرونی برید کې په وژل شوو کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 عام کسان شامل دي. اني شاهدان وایي چې د شام حکومتي ځواکونو د هلیکاپټرونو بیرلې غورځولې چې د بارودونو ډاکې وې. د انساني حقوقو تنظیمونو د شام په حکومت تنقید کړی چې د بیرل بمونو استعمال سره عام وګړو ته ډیر زیان رسیږي. د نړۍ د شپږو قوتونو سفارتکارانو تیر ورځ ناوخته پورې د ایرانی مذاکرات کوونکو سره د اټومي پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړ کې سبا یعنی د ګل ورځ حتمی موافقه لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده. سفارتکاران وایي پرون په ویانا کې د دوه اړخیزه او هر اړخیزه غونډو وروسته په 90% مسوده اتفاق شوه، خو په داسې حال کې چې مذاکرات کوونکي د نننی خبرو اترو لپاره تیاری نیسي. رپورټونه وایي دوه یا درې مهمه مسلې لا هم موجود دي. او رسته خبر دا چې د یونان د مالی بحران د سیړن لپاره د یورپ یوروزون د نور لسو هیوادونو د مالیه وزیرانو د خپل یونانی سیال سره نن هم په برسلز کې خبرې کوي. د خبرو اترو مقصد د یونان په یوروزون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې نن د یورپی ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم شروع کیږي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري 13 ورځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یو حمله کې د امنیتي ځواکونو څلور سرتیري وژل شوی دي. د خیبر ایجنسۍ کډوال وایي واپس خوځي ولیکلي او کورنه یې وران پراته دي.
اوس زمونږ واپسي رضاکارانه واپسي دا حکومت مونږ لا هغه توجه را نه کړه لکه څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شوي دي او کوم شی نه چې زمونږ خراب شوی دا و بحالي و نشو.
بلخوا په لومړي ځل د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتي ورورولۍ ته هم سرکاري ملکي ورکړل شوې ده.
موږ په خپله دا کار موږ په خپله وکړو چې کم از کم د یو نورو خپلوانو یا عزیزانو ته هم تکلیف نه وي، بس اسانتیا به ورته وینو. په دې وجه باندې موږ به دا لومړی هغه وکړلو هغه موږ ته میلاو شوله.
او اونیس پروگرام د مشال مرکه کې د بلوچستان یو شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبرې کوي.
تفنون سو یو شپتک لکوچ زه یو رساله وتله ظفر اسلام ظفر الله خان مرحوم دا ایډیټر هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي 13 ورځ د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر یوې پوسټه برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او 15 نور یې جوبل کړی دي. په وزبل خوابیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وژل دي. لسمه پردې د مشال ریډیو د خبریال سلام محسود رپورټ اورو.
پسویلی وزیرستان کشید پولیٹیکل انتظامیہ پر ڈیر اسمیل خان کشید امنیتی فورسز سرا و بستہ دے خفیہ ادارو چارواکیو دے پخلی او دے پشتونخوا ستر پنڈغولی پشاور نا دے امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگے لطرف مشال ریڈیو تر علیجلی یو برشنائی لیک پا مطابق دے افتے پا ورز مسپشین مال دے سویلی وزیرستان تحصیل لدا سیم پرغل غر پلامان کشید دے امنیتی فورسز سرتیری او تال بون سرا وکار دل دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گنو ڈزونو بدلون وشا چپ نتیجے کشے نہات تالے بون چالور پاوجون مڑا اوشپیج نور پاوجون پر ارجلی شوال دا غوز ذرا یہ دا ہاں زیادہ کرا چپ جگڑا کشے مڑا او پر ارجلی پاوجون دے ہیلیکاپٹر پا یو خصوصی الوت کشے دے وانا پاوجی اسپتال تالش دولی رسولی شوی دی چرتا چھ دوا پر ارجلی پاوجون مرگا دی وشوال شی ذرا یہ دا ما ویلی دی چھ دمرگ جوبلے دغا پیش آغا وقت مخی تراغ للا چکلا دی امنیتی فورس سرتیریو پا وشولی سیمک شی دی لٹون دی عملیاتو پا دوران کشی حال تا موجود طالبان را ایسار کرل او بیا دی دوارا لوریانا دی غٹ و ری وصلے دی گانو درزونو دی بدلون پا نتیجے کشی دوارا لوریو تا وشولی شوی زیانی زیان و راسه دا دی دغی پیش زیمواری دی مسود طالبانو و یون دا زم مسود نن گئی زمال لسنی میں بجے اغا وقت کابولا کڑا چکلا دی وینا سرگند سیمینا دائی دی مشال ریڈیو سارا دی ٹیلی فون پا لیکا جا گئی دا آزم مسود دا ہم وویل چھ پا پیشک چھ دی دوی خلی دوا ملگری پا را جلی شوی دی نها ملگری و مرگی وان نمانا او دا دوای ہم وکرلا چھ پا پیشک چھ دی میج ملگری و سوار لس پا زی سر تیری و جلی دی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د افغانستان حکومتي چارواکي وای په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دغه ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم شوي چې لکه بلې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والی ویلي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي. دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار جهادیار ګلزمان شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والی ویند احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم زو یو بل رپورټ د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای چې د روانې میاشتې د اوومې نیټې نه د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیل خپل کورونو ته استنېږي او تر اوسه یې په دې نوي پړاو کې خوشا څلور زره کورنۍ ستنې شوې دي او دوی ورته یو شمېر اسانتیاوې هم ورکوي. خو بیا د باړې د متاثرینو مشران وایي چې په باړه کې د خلکو ډېر نقصانونه شوي دي او باید دغلته د خلکو د بیا بحالولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د اف ڈی می د وینا تر مخی د باڑی کمبرخیل بر کمبرخیلو کی بلو بے قرشو خلق د ستنے دو دغه عمل بی د جولای تر پڑسم نیٹی پوری مکمل شی د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارڈینیٹر ضیاء الحق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کی بلو د ستنے دو او دوی تا د اسانتیا ور کول په حق لا مشال ریڈیو توای
مون چیکم د پروسس سٹارټ کړی دی نو دا اتکیا مرکز بر کمبرخیل سٹارټ دی دینه مخکې مون په خبر کې چیکم حبوله وی ای ڈی پی زی فوډ پاغه باندې سیم ور کړی دی نو پاغه سیم باندې د خلکو ته 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دلته کې پتا کیا مرکز کې 25,000 روپے ای ٹی ایم کارڈ ور کو چې اغا ڈی پی وی آر ایف پر څنګه والی نو 24 اور کې دتا دا پیسې د میسج تھرو باندې لاړ شي دی وسولولش ای ٹی ایم بازاریا کیمون باقاعدہ ہیلتھ کیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کم فیمیل رضی معشومان دا پولیو ویکسینیشن ورکوی
د بڑی سیمی د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردائی بیوائی چی دا پوزی عملیاتو بدمنی لاملا پا باڑا کی خلکو تا دیر زیانونا اوختی دی او باید حکومتی دا بیا بحالی لپارا گامونا پور تکڑی
حکومت مونگ لاغا سے توجہ رانا کرا لکا سنگ زمون علاقہ کی نقصانات چی ویری مونگ تا پکی یو دنیا ستون زیری پتا گا واپس ایکے دیتا دا بجلے او دا اوبو ضرورت تیزا تا چی زمون اوبر ٹولے پا بجلے باندے راکی جی کویانو نا اوبر راکی جوی زمونږ ته بیا بجلی هغه شانتې نشته ری او زمونږ اسکولونه او هسپتالونه نشته ری ایمرجنسی ایمبولینس او موبایل هسپتال دی هغه دی علاقې خلکو ته ورکړي
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنې دل پیل شوې دي او د اکاخیلو او شلوبرک بلو خلک ورته ستنې شوې دي او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي باړه په دې ورستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو هم د خیبر ایجنسی په اړه راځو یو بل رپورټ ته د خیبر پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتی ورورولۍ ته هم په لومړي ځل سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي د نوې منتخب شوې ملکانو وینا ده چې دوی د پیړیو راهیسې دغه توسیږي خو په اول ځل ورته خپل حق ورکړل شوی دی او دا په سرکاري توګه ومنل شو په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نوی منتخب شوی ملکانو د پولیټیکل انتظامیه په فیصله د پولیټیکل ایجنټ او کمشنر مننه وکړه چې د دوی په کوششونو ورته خپل حق میلو شو او دې سره به اوس د اقلیتي رولې وړې وړې مسلې په درشل دننه حل کیږي او دوی به حکومتي چارواکو ته خپل اواز په خشان ورسوي یو اقلیتي ملک ویلسن وزیر مشال ریډیو ته د دغه فیصله په حق لوې قبائلی سیمو کې اقلیتی رورولۍ ته د خپلو ملکانو ضرورت ولې پیښ شو په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه منتخب شوی یو بل اقلیتی ملک نارنج سنگ وې
ټول مشران څوک اسلام آباد لاہور پیخاور کیا خواہ خوشل سر مرش ور کم چی مونگ خل کو باندھے ڈاڑا وغیرہ نہ آ خواہ خوشل بیا مونگ تا لگ تکلیف ہو رکھا لگ مونگ تر ادل رکھ پروان چی مونگ تا رسخت ہو کر مونگ دو مسائل دے مونگ دا سے مونگ دا سے نہ خورا مونگ منڈے والے سر نو بس مونگ تو مونگ چیارے مونگ پخپر ادا کر کار مونگ پخپر ہو کچھ کم از کم دے نور پلوانو یا عزیزانو تک تکلیف نہیں ہوئی بس اسانتیا بہ ہوتے ہوئی نو پتے ہو جبان مونگ بس لنگی روکڑ لو اگر مونگ تمیرا اس والا
دکلیتی مشرانو وینا وا چې پړومبي پړاو کې یوازې د خیبر ایجنسی د پاره دوی ته ملکې ورکړې شوې او د اختر نه وروسته به دوی د باجوړ ایجنسی په ګډون نورو پولیټیکل انتظامیو سره ویني او هغوی ته به متعلقه ایجنسو کې اقلیتي مشرانو ته د ملکې او لونګې ورکولو خواست کوي چې دا رنګ ټولو ایجنسو کې د قبایلي مشرانو په رنګ اقلیتي مشرانو ته هم ملکې ورکړې شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې په یوه ورځ د اختل منځلو لپاره حکومت او مقامی رویت احلال کمیټې هلې ځلې روان کړې دي. بلخوا په پختونخوا کې مقامی احلال کمیټې غړي وایي چې دې لړکی مرکز کله هم د پختونخوا ګواهان او د دې ځای د دینی عالمانو فیصلې نه دي منلي او همدغه وجه ده چې هر ځل اختر او روجې په مختلفو ورځو لمانځل کیږي. په دې لړ کې د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د یو روزې او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پېښور نه د هم په مرکزي هلال کمیټې کې نمایندګان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبایي حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازي دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزې یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزي رویت هلال کمیټې
مذہبی امور وزارا سیکرٹریان مرکزی وزیر اسلام آباد کی منگا روزہ کے منگا دا تجویز کر قانون سازی کو جزا سزا نظام نے نافذ کیا ضابط اخلاق شریعت پر رہنا کے مسئلہ میں نے وہاں سے حاصل بات سکی یہ قانون قانون مطابق مطلب فیصلے کی.
مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل ہلال کمیٹے سرا تڑلے دا چار صدی جمعیت علماء افغان ہلال کمیٹے یو ناظم مجید گل مشال لیڑو تو ویل چی مرکز کل هم دا پختونخوا صوبے گواہان ندی منلے
حکومت سرا ہر کال روزہ وزیر اوقاف سرا جمنگ میٹنگ من چیز چیئرمین دے دا ہلال کمیٹے مشر دے منگ دے ماتا سانی منگ دے خبر منو شہید شریع خدمت عالمان کو نرسی مشمان دی مفتیان دی مشاہد دی اور دے بہن منی سی نہیں دل تھا خدا ایمان کو نگر کی پڑے خبر باندھے لیکن یہ غلط ہندی ہوئی تھا غلط تھا اشوکا
نموڑ زیاد تکلا چې خپل تسلی لپاره باید مرکزی رویت احلال کمیټی خپل نمائنده دلته راولیږي او یادې د دوی نمائنده حل تکي ځان لر او غواړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د کوزا مومند جنسي د رنگینه غونډي سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت هغلته د ماشومان جنکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. دا وی په خبره ماشومان هلکان یې د زده کړو لپاره د نږدې کلو سکولونو ته ځي. د مومند جنسي د پولیټیکل انتظامی یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې په رنگینه غونډۍ کې د پرایمري سکول جوړولو په اړه به د سیمې له مشرانو او د تعلیم له محکمې د چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی ناورو.
د کوزا محمد جنسی په رنگینه غونډۍ سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده ولسی وای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره. دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتره مزل کوي او د نور کلیو سکولونو ته ځي ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده. دغه سیمه چې د کوزا محمد جنسی په میچنه کې آباد ده د پېښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتره کې آباد ده. دغه سیمه اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومان مشکلات داسې وای.
ډیر ذهن ٹان دل دستہ کو ڈیر لری جی پتی گرمائی کی چیزی راضی پہ ڈیر رونا خراب سی پلارا باندھے مقدل تا دسی دجینا کو سکول جوړ شي دالکان سکول جوړ شي د سرباد از منګه علاقه چې د کمرنګینا غونډي د تعلیمي له سره به ان شاء الله چړي راخشي.
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې کچري د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومان او جنکو به هم سبق وایلو. هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالی غریبي اجازه نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې و نه کړي.
لکه موږ خپل هاي سکول کې موږ سره خپل بچیم دي تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره دا سي ماشومان چې کم د ماشومان دي نا کډیر لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمری ته لاړ شي بیا لري تک دي نو لهازا د جنکو تعلیم په دغه وجه خو مکمل پاتې شي.
نو دغه سیمه د کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري. اختر مومن وای
پرایمری سکول هم دي مردانه زنانه دواړه دي های سکول هم دي او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت.
بیا مې د کوز محمد جنسید اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولز غوښتنې شریک کړلې.
دا په پاپولیشن باندې او چې کومه ډی پی را روانه نه نو چې کومه ډی پی مونږ ته راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناشته وګو او دا غا ناشته په بیس باندې مونږ دې ته بیا څنګه نو ورته نو ان شاء الله په دې کې ډېر ځل جرګه مونږ د دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کفیر ان شاء الله میټینګ کوو. ګورو به چې انشاءالله کوم ځای کې اسکول دی سره نږدې دی او څومره دوی ته ضرورت دی نو انشاءالله کوو به ولې به نه کوو لازم به کوو.
د رنګینې غونډې ځوانان د بایکور ډب کور او د شالم سلو های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، کوم چې بعد د می د مصر تر سبا سهار پورې جاری وي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په بره سیمو او قبایلي علاقو کې د بارانونو له وجې نه صرف په دریای کابل کې د اوبو سطح لوړه کېدای شي، بلکې د دغه سیمو په یو شمېر خوړونو کې هم اوبه زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پېښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیرا اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو د لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حقله مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه ته موږ سلګي کې سی پیل شو او خورون کې هم چانسز دي چې اوبر راتلی شي. نوخار او سوابي کې بعد ځین نه او سواد کې او غاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خورون کې سندنی کې اوبر راتلی شي. دې نه علاوه دی خان کې هم بعض علاقو کې چانس شتا، کوهاټ کې هم بعض ځین کې خورون راتلی شي او کرک او لکی مرور کې هم بعض ځین کې خورون راتلی شي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم یو چارواکي اسکرین نه چې کله مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نوموړی وایي
موږ ته داسې قسم کا غراشي د میټا فیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو، هغه میسج دی موز دی دیس از دلار سی او بیا دې زموږ فکس هم کوو. بیا ان تک چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي، هغه بیا تحصیلدارانو دې کوم قطع عمل را دي نو غوليږي او هغه شي کوي.
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو لوجې درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو د وړکی اختر په اړه یو رپورت ته. د کوټې اوسیدونکو وایي چې د نامنې او وروستۍ پیښو باوجود د اختر لپاره تیاری رواني کړې دي او هڅه به کوي چې د وړکی اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي. د مشال ریډیو خبریال په کوټه کې له ولسي وګړو ماشومانو سره خبرې کړې دي، نو تفصیل یې د خدای نور ناصر دا رپورټ اورو.
کوټېوال وایي د روژې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کمکي اختر لپاره تیاری روانې دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې شي. د کوټې په پرنس سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وو له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې.
عبدالولی
سره پاره بازار ته راغلی
شان اخ
چې شخلی
ګوتن شان جرات
سره پاره اخلی
اختر خوشاله لبا
سلام چې دی بچا
سعد الله اخیستم دی ګوتن شان
بل څه شخلی
جرات مناف
مناف ته چې شخلی وخت
ګوتن
لدی سره لدی ماشومان سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا واجی تیاری په بشپړې دودي خو په روژه کې په کوټه کې به می چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویر همسته چې کومه بلد طرحګری پیښه ونسی.
زمانوم خلک داد دی او ماشومان مراوستي دي ګوټو د پاره جوراکو بننې نه د پاره پس اختر تیاریانی نو شي دي ګرد ته شی مې مخې شي دي سم ما یو جوراکو بننې نه پاتې دي چې هغه ورته واخلو بس کوټه ورسو.
زمانوم احمد خان دی او ماشومان مراوستي د اختر د خوشحالي په دغه باندې مجدا ګوټونو ترانیز کپړې ملته جوړ کړی وي او دوی په مرزي لګیای شي دغه وکړو شاپینګ تو کې شی وتران
ل دې سره چې د ګرمۍ په ډیرو جو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتله د شپې مهال وګړي زیات راتل خو د اختر پر نږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته سوي خدای نور نصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو
د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور پوځیان او نهه وسلوال وژل شوي دي. پولیټیکل چارواکو د پوځ مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته پاستول شوي پیغام کې ویلي دا نښته پرون ماسپخین د لده تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوې. د دې پیښې ذمواري د محسود طالبانو ویان اعظم محسود منلې ده او د پوځ لاړخه د وسلوالو د وژنې ادعا یې رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یو ورځ کېږي. نن د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت ته یې وړاندیز کړی چې په مرکزی رویت هلال کمیټه کې د هم د پښتونخوا نمائندګي واخلي. بلخوا د مسجد قاسم علي خان علما وايي مرکزی رویت هلال کمیټې د دوی ګواهان نه مني. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې باندې چاودنه کې دوه عام کسان وژل شوي او د دوه پولیسو په شمول څلور کسان جوړ شوي دي. هلته په کاپیسا ولایت کې هم د سړک د غاړې باندې چاودنې څلور عام کسان وژلي او درې نور یې زخمیان کړي دي. تر دې مهاله د دوه پولیسو ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر ولکې لاندې آل باب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د نړۍ د شپږو قوتونو سفارتکارانو تیر ورځ ناوخته پورې د ایراني مذاکرات کوونکو سره د اټومي پروګرام په اړه حتمي تړون ته رسیدلو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړکې سبا یعنی د ګل ورځ حتمي موافقه لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده. او نن یعنی د جولای په 12مه ملاله یوسفزای خپل اتلسمه کلیزن مانځي نو موړ چې د ماشومان د حقوقو په خاصه توګه د تعلیم لپاره حالې ځلې کوي د جهان تر ټولو کم عمر نه نوبل انعام ګټونکو اعزاز لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شامی د شام د کډوالو ستیروي.
اوس هم اوریدونکو راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې د شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبرې کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یو تنظیم بنیاد یې شي چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول او کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مې یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست خو کله دې سره سره دارته وایست چې تاسو لمرنی زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په کښنون لورلی لتللم. سبق هم په لورلی کې ویلې دي. د عمر هغه لوه برخه چې د هغه هم په لورلی کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي کوټه ته راغلم.
دا وخت څو کلن یاست تاسو؟ عمر مو څومره تېر سوې دي؟
تقریبا په 1988 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلورون خو پیدایش نه لیکي که نه نو زموږ بابا مسکین برات ویل ما زه د څو کال یم ولته د پاکستان په کار زو کړی نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده حساب جولای 1988 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګری په نامه باندې له ډېره پخوا راهیسې. لومړی به هم ستاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله دا ده زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت دا لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې دغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا اوس لا راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما هغه اول غزل چې ما ورواستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سړې ته راستم شی ورواستو، ما غزل ورواستول او هغه په رساله کې چاپ شو. په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی خدای دې جوړ کړي، هغه هم پر پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو، نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی له ما سره کښېناستې هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سعید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی په هغه کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب و، یو بل اوس په لولای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی خو شاعري به دا مابین کې پرېښول، حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و. موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت. زه داسې وارخطا وارخطا کېدم، څوک مې لیدلی هم نه و، داسې عجبه غوندې راته معلومېدل.
څوارلس کلن وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم و.
عمر هم ډېر کم و که نه. نو د هغه دواړه بهرحال ګوهر صاحب هم زما همزولی و. او د مزې خبره دا ده وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و. نو دوی به خبرې کولې، موږ بس ډېر ورتاریان و. نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دانه دا رسالې د بیا موږ ته راښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري و خو هغه د وخت ځایونې له ما سره شاید غلط شي. نو بس دا نومنه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي. سن تقریبا دغه د یو شپېته اخري و که نه. نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري و که نه. مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیستې یا مو نه سو لیکلی. نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټه کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماشټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک خو د خورشید اپروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگنوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشارک ولې روس ته بیا چونکې د دې تعداد نومر زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یې دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې وجه او معول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په برصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کې وي ته اندازه نه داسې وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کبیر خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزي خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دی یا دی خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعرې هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغه لته کېدله د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه څه ودي له 1911 کاله زه او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیل خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظر دی چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا وسم ستا هندوان هم ستا پنجابیان هم وسم ستا
وسم ستا او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغه کې ډېر خوند وي د هغو یعنې مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فوکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګر د پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېر عجبه خبر درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې کانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال را چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالیزی کې د هندوان دوکانون و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالیزی چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوری غه نو دلته هغه د ژوب والا خلک چې ولو په د خپل ناتار راګرځولي پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینالیزی کې هغه یو هندو کوټان غالبا یې نوم و که نه په یو غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورالال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دي واخیستې هر څه چې و لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه وی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دی فلسطګور ویلی نو هغه وای وای دا نور ځوانان زما خلګار دی ورک دی بیننګ دی یو هندو کوټان چې دی هغه لاړې در را ګرځي نو دا ما د دې څراغ معاشرتي زبونه په درټول هلته دا خیالات وو که نه چې دا تعصب بغز دا شر مابین کې نه وو داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور زبون دی چې موږ اندازه نشو کولی.
او خیر احمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، او دغه څوک واست اول وار څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج میګزین وی په هغه کښې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه نو په هغه 1901 کښې چې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کښې د دغه تنظیم هغه اډانه چې ده یا بنیاد چې دی یا په 1902 کښې شول شوی دی د هغه وخت د حوالی مطابق په دغه کښې موږ داسې یو چباره وله دغه ته پسر رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مرحوم وی خدای دې وبخشي هغه ناصر وی خو داسې ناصر وی چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی وو نو دی چې به له موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنوله ولته د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکې دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دا خلاف نه وو خو شاید زموږ خپله شاعري یو بل ته وروله که نه خو هغه د خدای په فضل سله هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا را ولاړو تنظیم جوړ شولو د هغه یو وار اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم لرلو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګرچا خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د دا زغوندۍ خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې زوندي نشته نو لهذا موږ ولاړ شولو په اول وار نو په لورلی کښې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کښې له کواټ ایوب صابر صاحب و نورو د پېښور څه ملګري وو دغه هم راغلي وو بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کښې په آرټس کونسل کښې د محمد رسول سید محمد رسول په ریادي سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي نو دا سلسله بیا روانه وله بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي له ما سره هم جشن وسوي او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر یې دی او تنظیم یې دی اوس هم تقریبا یو دېرش یا پنځه دېرش کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی موږ په بوري کښې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کښې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بڅر کښې هم وو چې د ویښ زلمیانو هغه ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسم زیات هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کښې نو هغه کوم مقالات چې وو هغو ته ما ترتیب ورکړي بیا همد هغو دپاره چنده وکړه چې شم وکړو بهر حال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کښې دا زه یو قسم مولک وشمره یا ټولونکی وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه بیا مور پسې د ګرد پښتونخوا کې دا سن پسته غاړي خو زما خیال هغه فاکي حیثیت و بوري او ژوب ته ځکه حاصل دي چې هغو نخ په دا کې همیزش کړي دي اوس زموږ یاران را ولاړ شي که نه غاړه ترله واړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د ده خپل تخیل په د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي نو ما تقریبا یو اوله سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو حیات چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدل په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستا ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو پاکتک راته وایاست په شعر و شاعري کې استاد څوک داسې و
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اول غزل خپله لیکلې وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی وي که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعران پیدا کړو مولیازا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنواز مایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسیر علي ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړه لکه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم زموندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و عمر ګل اسکر هغه وخت په ژوب کې و هغه خزانچی وی نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شاه خلاص کړي په هر تاج پارنایي کې موږ د دې شاه خلاص کړي چې څوک مرتضی خان دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشي پرتوي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري و چې ولو درویش دراني صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وی دا ګرد موږ کې شامل و او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې و زه دا وایم چې موږ دغه تنظیم دا ولایت حاصل دي چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دي او کام هم تړلی دی وطن هم تړلی دی هیواد هم تړلی دی هیواد پالنه هم تړلی دی
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو به مشاعري هم کولې پخوا هم کولې بیا چې تاسو وایاست 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې هم کولې په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې که څه خنډونه تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې ما یوه خبر وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبخشي هغه چې به راغلي نو ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې خو م دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمینو دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله کله چورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تا تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی، د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول. نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده کنه، هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي. د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم. دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده، او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر نونو چې څه کېږي که نه، دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپ راوتلی تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی، او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم، نو ګورو زم زولم شیرین زړه د باره. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، لیون توب دادی لیونی لغرد سر نوی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نوی، لیون توب دادی لیونی لغرد سر نوی، او سوچ مات سوی داد هیلو که پسونه نوی، سوچ مات سوی داد هیلو که پسونه نوی، زرک بنا خاندی کوتر بغنبر نوی، لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلسو، لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلسو، ما اوریدلیو چې څوک پسایه مر نه وایي. او ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وایي. ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګ باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وایي. دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده، دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده. روان په پټ خوله وي، ناری سمندر نه وایي. په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته، په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیګر نه وایي.
محمد عارف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې هغه ده چې بچیان ماشاءالله څومره دي، او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دې خواته؟
بچیان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي. په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي، او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه نوم دي. نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. ته بې لارې ووایو که نه، ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې. ډېره مهرباني،
انشاءالله. ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لره.
درمن اوریدونکو،
la 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 او زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی حالت څنګه څنګه څنګه